تشخیص سرطان با استفاده از اپلیکیشن تلفن. اپلیکیشن های جلوگیری از ضایع شدن مواد غذایی. نمایشگاه وسایل امنیتی و دفاعی در لندن و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقیم او ده کاروان اونیز خبرونه کتو تمورا بولم. یو ډاکټر چې د آی کیو په نامه د الټرا ساوند په یوې ازمایښتي نمونې کار کاوه، د خپلې ژبې لاندې او همدارنګه په خپلې غاړه کې سرطاني تومورونه کشف کړل. دغه ډاکټر وایي چې دا وسیله به د روغتیا په برخه کې ژور بدلون رامنځته کړي. نور تفصیل په ریپورت کې.
ډاکټر جان مارتین د تلیفون دی اپلیکیشن لارې په خپل بدن کې سرطان کشف کړ. هغه د آی کیو الټرا ساوند وسیله چې د بټر فلای نتورک په نامه شرکت لخوا جوړه شوې، امتحانوله چې لخپل ژبې لاندې او غاړه کې سرطاني تومورونه کشف کړل. نوموړی وایي دغه وسیله به د نړۍ په ډیرو برخو کې د صحت په برخه کې ژور بدلون رامنځته کړي.
په غاړه کې مې راته اضافي غوښه ښکاره شوه. زړه مې و چې پروايي ونه کم، لکه چې ډاکټران اکثرا همدا کار کوي. خو وروسته مې فکر وکړ چې د عکس اخیستو مکمل سیستم مې په لاس کې موجود دی، ولې دغه کار ونه کم؟ نو وسیله مې راواخیسته، په غاړه مې کې خوده او لاندې مې تلیفون ته وکتل او په دې توګه مې خپل سرطان ولید. ما سرطان درلود او خپله مې تشخیص کړ. زه د بټرفلای د وسیلې لومړی ناروغ یم.
د آی کیو وسیله له زیرک تلیفون سره په ګډه کار کوي. د رپورټونو لمخې دا د ټول بدن د الټرا ساوند اخیستلو لپاره لمړنۍ سیاره وسیله ده چې د طبي تصاویرو اخیستل اسانه او ارزانه کوي.
دا نه یوازې یو طبي وسیله ده، بلکې د وخت ماشین ده. وخت تسخیروي. زما تشخیص ډیر ژر وکړ. زما درملنې ته سرعت ورکړ. د درملنې وخت کم کړ، ځکه تشخیص مې ډیر وختي وشو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورت لمخې د نړۍ د نفوس نیمایي یا دوه پر درې برخې خلک د الټرا ساوند د اخیستو ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري. په زرګونو امریکایي ډاکټرانو له 2013 کال راهیسې د الټرا ساوند له دغې وسیلې څخه ګټه اخیستنه پیل کړې ده. د انګلستان په مرکزي برخه کې د نارت امپټن په روغتون کې ډاکټر جاني ویلکنسن هم د آی کیو د الټرا ساوند له وسیلې کار اخلي.
Getting a cart-based device to a patient who needs
آجل مریض ته په کراچۍ کې بار د الټرا ساوند ماشين ورول ډېر سخت کار دی. دغه وسیلې چې لخپل جیب څخه راباسي، له ټلیفون سره انخلوي او مریض ور باندې سکن کوي، واقعا ډېر اسانتیا رامنځته کړي.
د آی کیو د الټرا ساوند وسیله 2000 امریکایي ډالر بایلري چې د الټرا ساوند له عادي ماشينونو شل چنده ارزانه ده. په راتلونکي کې به دغه وسیله د اضافي واقعیت په ټکنالوژۍ سره هم ګټه اخیستو ته وړاندې شي چې په دې توګه به د ناروغیو د وقایې په برخه کې یو لوی پرمختګ ته زمینه مساعده کړي.
دو متشبث در شهر لندن بازوی مصنوعی را ساختند که دارای ویژگی های مختلف می باشد. آنها با این نوآوری خود می خواهند قیمت اعضای مصنوعی را کاهش دهند. شرح بیشتر در این گزارش.
اعضای مصنوعی یک نیاز سنگین و قیمتی است، اما این متشبثین جوان مقیم لندن تلاش دارند این وضعیت را تغییر دهند. نت مکبیوک از شرکت مید ویرابلز تلاش دارد قیمت اعضای مصنوعی را با ایجاد بازوی مصنوعی که دارای چندین ابزار می باشد و برای انجام فعالیت‌های متنوعی با تعویض کردن زمانمان تغییر شکل می دهد کاهش دهد.
ما اعضای مصنوعی را برخلاف اعضای مصنوعی دیگر که سخت می باشد و برای یک فرد به شکل فرمایشی ساخته می شود ساخته ایم. آن را بیشتر مثل لباس و بوت ساختیم که راحت می باشد، با آسانی جور می آیند و می توانید آن را از طریق پست ارسال کنید و با تمام سادگی که دارد قیمت آن هم نازل می باشد.
الکس لوئیس در سال 2013 میلادی یک بازوی خود را در اثر سرایت میکروب موسوم به استرپتوکوکل از دست داد. بان هم نقاشی، باغداری و نواختن تبله بخشی از واقعیت‌های زندگی روزمره‌ای شده است.
من فکر می کنم که این مفکوره فوق العاده است. فکر می کنم که این یک تولید فوق العاده است. در انگلستان تعداد کسانی که بازوهایشان مثل من قطع شده است بسیار زیاد نیست، اما تاثیر این در سطح جهان بر اطفال و معلولین زیاد است، به خاطر که تعداد معلولین در جهان زیاد است.
قیمت این بازوهای مصنوعی از $650 آمریکایی کمتر تخمین شده است که به مراتب از قیمت قبلی اعضای مصنوعی که به $6,000 آمریکایی می رسید ارزان تر است. بن لیکی، یک تن از مؤسسین شرکت مت ویرابلز، می گوید این تولید برای طبقه جوان بسیار مؤثر خواهد بود.
چون اطفال به سرعت رشد می کنند، هر 2-3 ماه آنها باید اعضای مصنوعی خیش را تبدیل نمایند. وسایل ما به خاطر که ساکت های انعطافی دارد، گیره های آن باز شده می تواند. شما این وسیله را که با تکنولوژی بلند و الکتریک های اساس مجهز است، به مدت طولانی پوشیده و استعمال کرده می توانید. اما در مقابل خاک، ریگ و گلولای استفاده شده نمی تواند.
مت ویرابلز در نظر دارد فعالیت خیش را به کشورهایی که تعداد معلولین در آن زیاد است توسعه دهد. این اعضای مصنوعی در طی 2 سال گذشته چندین بار آزمایش شده و قرار است در سال 2020 میلادی به بازارهای اروپا برای فروش عرضه شود.
بر اساس یافته های سازمان ملل متحد، سالانه 1/3 مواد غذایی جهان از بین رفته و یا به زباله‌دانی ها انداخته می شود. به همین منظور 2 شرکت نوپای تکنولوژی در نیویورک تلاش می کنند از ضایع شدن غذای اضافی رستوران ها و شیرینی پزی ها جلوگیری کنند. آنها اپلیکیشن هایی را ساختند که رستوران ها و مغازه های مواد غذایی را کمک می کند تا در عوض دور انداختن مواد غذایی آن را بر قیمت نازل بفروشند. شرح بیشتر در این گزارش.
در شیرینی پزی ووبس واقع شهر بروکلین ایالت نیویورک، انواع مختلف شیرینی های وجود دارد که روزانه تازه تهیه و پخته می شود. شماری از شیرینی پزی ها غذای باقی مانده را در آخر روز به زباله‌دانی ها می اندازند. اما دانیل راتنر، یکی از مسئولان اپلیکیشن موسوم به یور لوکل، می گوید که شماری از اپلیکیشن ها به فروشگاه های مواد غذایی کمک می کند تا عوض دور انداختن غذای باقی مانده آن را با قیمت نازل به مشتریان بفروشند.
ما مشتریان را قادر می سازیم تا غذای تهیه شده اضافی را از فروشگاه های محلی 50% ارزان تر بخرند.
لیدی گوتیرز، مسئول شیرینی پزی ووبس، با استفاده از اپلیکیشن یور لوکل شیرینی های تهیه شده و باقی مانده را در آخر روز با قیمت پایین به مشتریان مانند بنجامین واکر به فروش می رساند.
این اپلیکیشن نزدیک به ظهر این فرصت را به من می دهد تا جستجو کنم که چه غذایی در آن روز تخفیف دارد و سپس تصمیم می گیرم که چیز بخرم یا خیر.
دیوید رودریگز، مسئول مغازه سویت کچ پوکی در منهتن نیویورک، میگوید که اپلیکیشن مشابه به نام فود فار آل یا غذا برای همه باعث افزایش درآمد آنها از بابت غذایی شده که در غیر آن به زباله‌دانی ها انداخته خواهد شد.
ما متوجه شدیم که بسیار از کافی شاپ ها از این روش استفاده میکنند و ناوقت شب غذای باقی مانده را با تخفیف میفروشند. ما از خود پرسیدیم که آیا هر رستوران نمیتواند چنین کاری کند، از غذاهای باقی اضافی استفاده کند و آن را با قیمت نازل عرضه کند و مشتریان از این فرصت استفاده کرده و غذای با کیفیت را ارزان بخرند.
هر 2 اپلیکیشن مذکور 20-25% پول تادیه شده توسط مشتری را برای خود میگیرند و لیدی گوتیرز، مسئول شیرینی پزی ووبس، با این کار مخالفت ندارد.
حتی به دست آوردن کمترین مفاد از ضایع شدن تمام پول بهتر است.
کاسپر نیلسن، مسئول اپلیکیشن یور لوکل، میگوید که آنها فقط به یک گوشه کوچک از مشکل ضایع شدن مواد غذایی رسیدگی میکنند.
مشکل به حد بزرگ است که باید چندین اپلیکیشن وجود داشته باشد. بنابراین جای برای مشاغل سودآور مانند ما وجود دارد که تضمین میکند مشتری و مصرف کننده میتوانند در حل آن همکاری کنند.
ویکتور کارینو، مسئول اپلیکیشن فود فار آل، نیز میگوید که حل این مشکل بزرگتر از توان آنهاست.
بسیار غیر قابل قبول خواهد بود که بگوییم ما مشکل ضایع شدن غذا را حل میکنیم. نه، ولی حداقل با شنیدن نام اپلیکیشن غذا برای همه بیشتر آگاه خواهند شد که این مشکل وجود دارد.
اگرچه این تلاش ها تا هنوز ابتدایی و محدود به شماره از شهرهاست، ولی اگر توجه جهانی به آن جلب شود، ممکن جلوی بخش بزرگ غذایی که روزانه ضایع می شود گرفته شود.
در نمایشگاه سالانه وسایل الکترونیک مصرفی یا CES بسیار از مردم در تلاش وصل شدن با شبکه های مخابراتی هستند، اما درون رئیس با استفاده از تکنولوژی که انکشاف داده است گوشی هوشمند خود را با ماهواره ای که 35000 کیلومتر دور می باشد وصل کرده و پیام کتبی ارسال دریافت می کند.
در سال 2017 16 واقعه طبیعی رخ داد. وقتی شبکه های مخابراتی قطع شود، ارتباط میان همگی قطع می شود، اما ماهواره ها فعال می مانند. من وسیله ای را در موتر با خود دارم که اگر حالت اضطراری پیش بیاید و یا موترم خراب شود و از ساحه پوشش شبکه مخابراتی بیرون شوم، با آرامش خاطر می توانم توسط آن ارتباط برقرار کنم.
در CES امسال شرکت های مختلف تکنولوژی های جدید را در بخش های امنیت سایبری، آمادگی برای حوادث طبیعی، مقابله با دهشت افکنی و سیستم های هشدار دهنده عامه به نمایش گذاشتند.
در هر نوع حادثه طبیعی که در جهان رخ می دهد، همین تکنولوژی است که با وصل کردن با شبکه و یا بهبود یافتن پس از حادثه شما را کمک می کند.
یک نمونه از تکنولوژی های مقاوم کننده را شرکت زیرو ماس واتر از ایالت اریزونا به نمایش گذاشته است. این تکنولوژی هوا را به آب تبدیل می کند و وسایل آن شبیه دستگاه تولید برق شمسی است.
در سیاره زمین 2 میلیارد نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. این تکنولوژی زیربناها را دور زده و آن عده از مردم را که دسترسی به آب پاک ندارند قادر می سازد تا منبعی برای آب آشامیدنی داشته باشند.
هایدروپنل های تولید کننده آب حتی در شهر بیابانی مانند لاس ویگاس می تواند هوا را به آب تبدیل کند. سپس منرال ها در این آب علاوه شده و ذخیره می شود تا در آینده به مصرف برسد. گاهی اوقات یک تکنولوژی در یک زمان دو مشکل را حل می کند. شرکت یوکی کره جنوبی با ایجاد تکنولوژی موسوم به سولار کاو یا گاو آفتابی تلاش کرده کودکان کینیایی را تشویق کند تا عوض کار به مکتب بروند.
این دانش آموزان هر صبح به مکتب می روند و بطری ها را در منبع برق شمسی نصب می کنند تا چارج شود. زمانی که برای خارج شدن کامل بطری ها انتظار می کشند، می توانند در صنف درس بخوانند. پس از ختم درس، بطری ها را گرفته به خانه می برند.
متشبثین کوریایی با استفاده از انرژی پاک کودکان آفریقایی را کمک می کنند که به مکتب بروند. همچنان شرکت های دیگر نیز در نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی تکنولوژی های را به نمایش گذاشتند که تنها هدف از ساختن آن به دست آوردن پول نیست.
د تکنولوژی د لوی شرکتونو پلویان وایی د ډیرو تکنولوژیو موجودیت مو ژوند اسانه کوي، خو ځینې بیا په تکنولوژی باندې د زیات اتکا منتقدین دي. خو کله چې خبره د مایوبینو شي، تکنولوژی یې په ژوند کې لوی بدلون راوستی. د لاس ویګاس تکنولوژی په نندرتون کې د مایوبینو لپاره د جوړ شویو تولیداتو نمونې وښودل شوې چې په اړه یې دا رپورټ لري.
د الکترونیکی وسایلو نندارتون یا CES د نړۍ د غوره ټکنالوژیو نندارتون دی. اوس ډیر توقعات داده چې د څومره برخو لپاره نوې ټکنالوژي جوړه شوې ده. خو د الکترونیکی وسایلو نندارتون د روغتیا، روباتونو او سلامتۍ په برخو کې شته غوښتنو ته تر ډیره ځواب لټولی دی. CES نندارتون سږ کال هغه څه ته ډیره پاملرنه کړې چې معلولین یې علاقمندان دي او کولی شي د هغوی په ژوند کې اسانتیاوې رامنځته کړي. یواله دغه ټکنالوژي هغه آله ده چې په هر ویلچیر کې په نسبېدو سره د شخص د څیرې وضعیت ته په پام حرکت کوي. د دې آلې مخترع وایي:
څو میاشتې مخکې په هوایي ډګر کې وم او الوتنې ته منتظر وم. ما په ویلچیر کې یوه نجلۍ ولیده. دې خپل لاسونه او پښې نه شوی ښورولی، خو ډېره ښه خندا یې کوله. پوهیږئ، د دې خندا پر ما تاثیر وکړ. له همدې امله مو هڅه وکړه چې داسې یو روبات یا دستګاه جوړه کړو چې وکولی شي د خندا په مرسته ویلچیر کنټرول کړي.
د یادی دستگاه کاروونکی ایریک انگرام وای د ټکنالوژي کارول ډیر ساده ندی، خو د احساساتو په مرسته ویلچیر کنټرول کولای شي.
The wheelchair was a little awkward at first.
ویلچر په لومړی کې ډیر په زړه پورې نو د تحرک د نورو معمولي لارو پر ځای د مخ د وضعیت په واسطه حرکت یو څه پیچلی و، خو کله چې د یو څه وخت لپاره وکاروئ او له کنټرول سره یې عادت شئ نو عادي کیږئ او کارول یې مشکل نه وي.
هغه کسان چې د دید مشکل لري هم سهولتونه ورته رامنځته شوي دي. جیفری فنټون چې د بینایي ټکنالوژۍ د برخې دی وایي د الکترونیکي عینکې له هغو کسانو سره ډېره مرسته کوي چې د دید مشکل لري.
So you could be living with in Rosa.
کتاسی دروزا پشان د دید مشکل ولري نو دی سایت په نامو عینکو په غوستل سره کولای شي د کاغذ پر مخ او د یو چا په سترګو کې ډیر شیان وویني. دا د پام وړ دی.
روزا هندرسن د ای سایت په عینکو ډیره خوشاله ده.
I'm seeing things that I've never seen before.
اوس ډیر داسې شان وینم چې په خو مې نسوي لیدلی. زما په نظر دا ټکنالوژي هو کسانو ته چې د دید مشکل لري یو لوی انقلاب دی.
سکاٹ کیم همدارنګه هغو کسانو ته چې د یو شی پر اخیستلو کې مشکل لري داسې چرمی دستکش جوړ کړی چې ډیر مرسته ورسره کولای شي.
دا لمرسته کوي چې دوی خپل یو شی ته لاس ورنږدې کړي. دوی کولای شي په مرسته یې عادي فعالیتونه لکه د غاښونو برس کول، د دروازې خلاصول او د کافي د ګلاس راغوټه کولو په شان کارونه وکړي.
د نیومانو په نامه دغه ټکنالوژي ټاکل شوې ده سخت کال بازار ته وړاندې شي او قیمت به 2000 امریکایي ډالر وي. نور محصولات له وړاندې بازار ته عرضه شوي دي.
که څه هم له روباتونو څخه په صنعتي چارو کې په پراخه توګه ګټه اخیستل کیږي، خو لا تر اوسه یې د ډیرو خلکو کورونو ته لاره نه ده موندلې. د لاس ویګاز ټکنالوژي په نندارتون کې د روباتونو د جوړولو شرکتونو یو شمیر داسې روباتونه وښودل چې د کورنیو حیواناتو په څیر په کورونو کې ساتل کیږي. نو تفصیل په ریپورت کې.
د لووت له روبات سره آشنا شئ. دغه روبات یوازې د یو هدف لپاره جوړ شوی چې هغه هم د خپل مالک خوشاله ساتل دي. که څه هم ډېری خبرې نه کوي خو بیا هم له خلکو سره نرم چلند کوي او هغوی ته غېږ ورکوي. د دغه روبات په سر کې انتن ته ورته کمره 360 درجې لید لري، یعنی په خپل شاوخوا کې هر څه ویني او د غږ او خبرو استقامت کشفولی شي. دغه روبات د کانم هیاشي لخوا جوړ شوی. نوموړي له دې مخکې د پیپر په نامه د مشهور انسان ډوله روبات په جوړولو هم کار کړی. هغه وایي دغه روبات په جوړولو ول سره غواړي چې د انسانانو او روباتونو ترمنځ حقيقي ارتباط رامنځته کړي. د کور په کارونو کې له روباتونو څخه ګټه اخیستل یو بشپړ بل هدف دی او مقصد ورڅخه د کارونو موثریت دی. خو دغه روبات مو تشویقوي او د نږدې ملګري حیثیت لري. په دې توګه دغه روبات په درلودلو د کارونو موثریت څو ځلې زیاتېږي. خای دغه روبات د خلکو لډیر هرکلی سره مخامخ شي. په نندرتون کې نورو شرکتونو هم د تورته روباتونو وخودل. د زووی ټیک ای آی شرکت هم د کیکی په نامه خپل روبات وخو. د روبات چې د مصنوعي ذکاوت د ټکنالوژي پر مټ کار کوي، پیشو او سپیتا ورته دی او خپل مالک سره احساسي رابطه ټینګوي. جوړونکي شرکت وایي له روبات سره د مالک هر تعامل د روبات د شخصیت په جوړولو کې مرسته کوي. د شپږ سنسرونو په درلودلو سره د انسان لخوا د لمس کولو په وړاندې خبرګون ښيي. څلور مایکروفونونه یې د غږ دراتلو استقامت معلوموي او خپل مخ وراړوي.
د کیکی روبات ټول ډولونه یو ډول احساسي عکس العمل څرګندوي. په دې توګه کله چې واخیستل شي او کور ته لاړ شي نو ورو ورو بیلابیلې شخصیتي ځانګړتیاوي زده کوي. په دې توګه هر مشتری له کیکی څخه یو متفاوت مجازي شخصیت جوړوي.
د جنوبی کوریا میشتي شرکت توروک لخوا جوړ شوی لیکو روبات په د خپل مالک په خبرو پوهیږي. کاغذ د نڅا کولو، قدم وهلو او یا هم د عکس اخیستو امر نوي.
د لیکو روبات په اوتوماتیک ډول باندې حرکت کوي او د کور بیلابیل برخو ته ځي او کله چې تاسو ووینئ تاسو ته سلام کوي او یا هم ستاسو د توجه د جلبولو لپاره بیلابیل کارونه کوي. ځینې وختونه ښایي بیخي تاسو ته توجه ونه کړي او یا هم له کوم بل شي سره علاقه څرګند کړي. موږ هڅه کوو چې دغه روبات لکه یو حیوان داسې جوړ کړو چې په خپلې خوښې او احساساتو سره هرې خواته لاړ شي، نه داسې چې پر ریموټ کنټرول باندې اداره شي.
د هغو خلکو لپاره چې ډوډۍ ډیره خوخیږي هم یو روبات جوړ شوی. د غو روبات چې برید بات نومیږي خای د نورو روباتونو په شان کولای ښکارن شي، خو کمال داد چې په یو ساعت کې د ساندویچ د ډوډۍ لس قرصه د انسان له مداخله پرته تولیدوي. د غو روبات د ویلکنسن بانکینګ کمپنی په نامه شرکت لخوا په دې هدف جوړ شوی چې د ډوډۍ د پخولو او خرڅولو د پلورنځي او مالکینو سره مرسته وکړي چې د خپل دوکانونو لپرانستو مخکې د مشتریانو لپاره کافی ډوډۍ پخه کړي. دغه 2.04 متر مربع روبات د ډوډۍ قرصونه سره ګډوي، پخوي او سړوي.
د دغه روبات خواله ادا دی چې داخلي اجزاوی زیرک دي او هر وخت ډوډۍ هر ټوټه له تولید مخکې ارزوي، یعنی په اندازا او محتویاتو کې بدلون راوستلی شي. د مثال په ډول د خمیرې اوبو او حرارت د درجه په اندازا کې بدلون راوستلی شي. په دې توګه ډیره مناسبه ډوډۍ تولیدوي. مونږ یې د یوې مکمل کارخانه او ننوایي په شان تصور کوو.
د ګوګل اسیسټنت او الکسا په څیر په غږیزو قماندو کنټرولیدونکو سیستمونو پر ډیرو روباتونو کې نصب شوې دي. د ساين اپس په نامه یو امریکایي شرکت داسې یو ډیجیټل سیستم خو چې د انسان لخوا ورکول کېدونکو قماندې اجرا کوي. د جرارد په نامه یو خانه سامان روبات د کمپیوټري لید، غږ او اشارې د پیژندنې په سافټویر سمبال دی او په دریبودي باندې د نقشه اخیستو ټکنالوژي هم لري. دا په دې معنی ده چې دغه روبات نه یوازې ستاسو په خبرو پوهیږي، بلکې ستاسو په اشاره هم پوهیږي. که دغه اشاره د برق د ګروپ د چالانولو لپاره وي یا د تلویزیون د روښانه کولو لپاره.
امسال در نمایشگاه جهانی موتر در شهر فرانکفورت آلمان، موترهای خودران، وسایل حمل و نقل سازگار با محیط زیست و نرم افزارهای مسیریابی هوشمند از جمله وسایل مورد توجه بازدیدکنندگان بود. در رابطه با این نمایشگاه توجه کنید به این گزارش.
زمانی که موترها خود رانندگی کند، در آن وقت راکبین مصروف چه کار خواهند بود؟ ممکن فرصت برای کارهای ضروری مانند کنفرانس تلفنی داشته باشند و یا مصروف سرگرمی مورد علاقه خود شوند. بازدید کنندگان نمایشگاه جهانی موتر در شهر فرانکفورت با دیدن موتر آزمایشی شرکت رنسپید سوئیسی لحظه از آینده را تجربه می کنند. این موتر در نتیجه همکاری چند شرکت ساخته شده است که شرکت بزرگ نرم افزار آلمان یا سب نیز شامل آن می باشد.
ما فرصتی برای استفاده متفاوت از وقت خود خواهیم داشت. بنابراین وقتی نگران ترافیک نیستم، نباید نگران آنچه باشم که در اطراف من می‌گذرد. می توانم از وقت خود استفاده کنم. به گونه مثال اگر به ملاقات می روم، می توانم اینجا آمادگی بگیرم. می توانم اینجا کنفرانس تلفنی داشته باشم و یا تکیه زنم و راحت باشم.
ONO شرکت نوپای مستقر در برلین می خواهد وسایل نقلیه آلوده کننده هوا را از جاده ها دور کند. پیشنهاد این شرکت برای حمل و نقل بدون انتشار دود، این وسیله نقلی است که با کمک پاها حرکت می کند. رانندگان با کمک برق بیتری می توانند مسافت مورد نظر را طی کنند.
بطی‌تر از موتر است و سرعت اعظمی آن 25 کیلومتر در ساعت می باشد، ولی موترها در شهر نیز بدی حرکت می کنند. در برلین به طور اوسط سرعت موترها 16 کیلومتر در ساعت است، زیرا شما با تراکم ترافیک روبرو می شوید و باید برای پارک کردن جای پیدا کنید. بنابراین ما سریع‌تر از موتر هستیم، زیرا شما می توانید تراکم ترافیک را دور بزنید و بسیار با آسانی می توانید جای برای پارک کردن پیدا کنید.
شرکت گراف ماستر مستقر در شهر هانوور آلمان نرم افزار مسیریابی هوشمند را به نمایش گذاشته است که وعده یک آینده بدون تراکم ترافیک را می دهد. این نرم افزار نوناو نام دارد و عوض مسیریابی معمولی و برای رد شدن از ازدحام از هوش مصنوعی استفاده می کند. این نرم افزار برای هر کار بر اساس اطلاعات واقعی ترافیکی مسیر ویژه را پیشنهاد می کند و سرعت سفر، سطح ترافیک در جاده و زمان رسیدن به هدف را مشخص می سازد.
در جهان امروز 90% ترافیک در 10% از جاده ها حرکت می کند. بنان با تکنولوژی ما ترافیک می تواند تقسیم شود. ما مسیر ترافیک را به جاده های مسکونی رهنمایی نمی کنیم، زیرا الگوریتم مسیریابی ما اجازه این کار را نمی دهد و اداره های مدیریت ترافیک می توانند بر الگوریتم های ما تأثیر بگذارند و بگویند که شما در مسیر صحیح هستید یا خیر.
To say you're on the right track or you're not on the right track.
And call.
بعض اوقات کارگران برای انجام یک کار دشوار به یک چشم مراقب نیاز دارند. برای این کار می توانند از دستگاه واقعیت افزوده وی‌سایت استفاده کنند. این تکنولوژی به متخصصان این امکان را فراهم می کند تا از طریق دید کارگر ساحه کار را ببینند و آنها را در عین زمان در انجام کارهای پیچیده کمک کنند.
شرکت ها وقتی در ساحه کار با مشکل روبرو می شوند وقت زیاد را تلف می کنند و هر دقیقه بر آنها حساب می شود. در واقع بعضی از آنها در هر دقیقه 20,000 یورو را از دست می دهند. بنابراین ما آنها را کمک می کنیم تا مشکل را در ساحه کار زودتر حل کنند.
نمایشگاه جهانی موتر در شهر فرانکفورت آلمان همه ساله برگزار می شود و هزاران نفر از آن دیدن می کنند.
په لندن کې د امنیتي او دفاعي وسایلو نړیوال نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې یو اسرائیلي شرکت داسې اغوستل کېدونکې ټکنالوژي وښوده چې په جګړه کې د عسکرو د مؤثریت زیاتېدو په برخه کې مرسته کوي. نورحال په ریپورت کې.
د لندن په نړیوال دفاعي او امنیتي نندارتون کې د عسکرو لخوا یو شمیر هغه غوسل کېدونکې ټکنالوژي وښودل شوې چې د جګړې په ډګر کې د دوی خوندیتوب زیاتوي. دغه ټکنالوژي د البرت سیستم په نامه د یو اسرائیلي شرکت لخوا نندارې ته وړاندې شوې. دغه شرکت مرستیال ګل ماوز وایي په دغو وسایلو کې محافظتي خولۍ، د شپې لید عینکې، په مټه باندې تړل کېدونکي کمپیوټرونه او د ټوپک نښه ویشتونکي شامل دي. دغه وسایل به د جګړې په جریان کې عسکرو ته ښه معلومات ورکړي. د سمارت آی په نامه د مرمۍ ضد محافظتي خولۍ د اضافي واقعیت د ټکنالوژۍ په کارولو سره د نښې نیولو پر مهال د دوست او دښمن توپیر کولی شي.
کله چې سرتیری په خپل یو هدف په نښه کوي، پوهیږي چې هدف خپل سرتیری دی که د دښمن ځواکونه. په دې توګه له یوې خوا خپل ځواکونه خوندي ساتي او له بلې خوا د دښمن په ضد موثریت زیاتیږي. زموږ هدف دا دی چې د عسکرو جګړه ییزه وړتیا او خوندیتوب زیات کړو.
د البت شرکت وایي ټکنالوژي له امتحاني پړاو څخه تیره شوې او د یو شمیر هیوادونو وسلوال ځواکونه ورڅخه همدا اوس ګټه اخلي.
دغه وسایل نور د تجربې له مرحلې وتلي. دغه ټکنالوژي اوس تولید شوې، ثابته شوې او د ډیرو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو لخوا کارول شوې ده. او اوس دلته د خپلو یو شمیر وسایلو تر ټولو ښه ډولونه د برتانیې وسلوالو ځواکونو ته وړاندې کوو.
دغه شرکت غواړي چې د ډامینیټر په نامه خپل جنگي جامې د برتانیې په وسلوالو ځواکونو وپلوري.
دا و دېونه کاروان کله چې د خبرونه ټول مطلب مو خوښ شي وي د خبرونه په پای کې غواړم یادونه وکړم د دې خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته پلارایو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هیله ده چې تل مو سره پاتې شئ. تر بیا الله مرسته.
360 में इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंग बंदी से आम शहरियों पर क्या असर पड़ेगा और क्या ये वक्फा मुस्तकिल जंग बंदी की जानिब पहला कदम साबित हो सकता है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। कई हफ्तों की शदीद लड़ाई का सामना करने के बाद अब से कुछ देर पहले गजा में लाखों शहरियों ने सुख का सांस लिया जब इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू हुआ। जबकि हमास की जानिब से यरगमाल बनाए जाने वाले खानदानों में भी अपने अजीजों से फिर से मिलने की उम्मीद भर आई। इससे पहले कतरी वजारत खारजा के एक तर्जुमान ने दोनों फरीकैन के दरमियान माहदे के बारे में बात करते हुए कहा था कि जुमे के रोज जंगबंदी के पहले वक्फे में हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए 13 शहरियों को हुकाम के हवाले किया जाएगा, जिनमें खवतीन और बच्चे हैं। इसके बाद इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनी शहरियों को रहा किया जाएगा। माहदे के तहत इन 4 रोज में हमास कुल 50 यरगमालों को रहा करेगा, जबकि इसराइल अपनी जेलों से 150 फलस्तीनी कैदियों को रहा करेगा। इसके अलावा इमदादी ट्रक शहरियों के लिए जरूरी अशिया लेकर गजा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हमास के मुसल्ला विंग अल कासिम ब्रिगेड्स का कहना है कि जंगबंदी का मकसद गजा के 24 लाख बाशिंदों को खुराक, ईंधन, पानी और गजाई किल्लत पर काबू पाने में मदद फराहम करना है। मगर इसराइली वजारत दिफा ने वाजे किया है कि इस वक्फे में उसकी फोर्सेस गजा से पीछे नहीं हटेंगी। कतर की क्यादत में मिस्र और अमरीका की मदद से आर्जी जंगबंदी का आगाज जुमेरात से हुआ था, लेकिन इसे कुछ रुकावट के बाद आखिरी लम्हात में मुखर कर दिया गया था। दुनिया भर की हुकूमतों ने जंगबंदी के माहदे का खैर मकदम किया है। आशो में बात करेंगे इसराइल और हमास के दरमियान इस ताज़ा पेशरफ्त के बारे में और ये कि इस आर्जी जंगबंदी का गजा के आम शहरियों की जिंदगी पर क्या असर होगा और क्या ये आर्जी वक्फा मुकम्मल जंगबंदी का पेश खैमा बन सकता है। लेकिन पहले चलते हैं इसराइल के शहर यरूशलम, जहां सहाफी हरिंदर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हरिंदर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। पहले ये बताइए कि आज हमास की जानिब से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों और खवातीन को रहा किया जाएगा, उनके खैर मकदम के लिए क्या तैयारियां हैं, इसराइली शहरियों में क्या रद्द अमल पाया जाता है?
देखिए, यहाँ पर सभी दिल थाम करके बैठे हुए हैं और इस बात का इंतजार है कि कब 4 बजेगा और ये 13 लोगों को जिन्हें हॉस्टेज बनाया गया है, इन्हें वहाँ से रिहा किया जाएगा। उन्हें रफा क्रॉसिंग से पहले मिस्र भेजा जाएगा और मिस्र से फिर वो इसराइल के एक एयरबेस में लाए जाएंगे, इसराइल के जनूबी इलाके में। तो यहाँ पर अच्छी खासी तैयारी की गई है। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया है, यहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर वहाँ पर तैयार करके रखा गया है। हेलीकॉप्टर से वो रफा से लाए जाएंगे एयरबेस पर इसराइल के, और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ इसराइल के जनूबी इलाके में वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उन्हें मिलने का मौका सिर्फ 6 बजे मिल पाएगा और 6 बजे जो है इन लोगों के खानदान के लोगों के साथ उनकी मुलाकात अस्पतालों में होगी। जहाँ तक गर्भ उर्दन का सवाल है, क्योंकि ये जो रिहाइयाँ हो रही है और जो मुआयदा हुआ है उसके मुताबिक एक इसराइली जो है उसके बदले में 3 फलस्तीनियों को छोड़ा जाएगा, तो आज 13 जो इसराइली रिहा होंगे उनके बदले में 39 जो है फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाएगा। और ये सभी गर्भ उर्दन और मशरक़ यरूशलम के लोग हैं जो ये 39 कैदी हैं, और इनको ऑलरेडी यहाँ पे बताया जाए कि उन्हें ले जा करके ओफर जो प्रिजन है وہاں پر رکھا گیا ہے. اسرائیلی پولیس کے ایک ترجمان سے میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں یہ 39 لوگ جو ہیں یہ آلریڈی وہاں پہ لائے جا چکے ہیں. اور جیسے ہی 6 بجے اسرائیلی 13 جو کیپٹیوز ہیں وہ جیسے ہی یہاں پہنچیں گے اسرائیل کے ایئر بیس پہ, اسی کے ساتھ ساتھ ان سارے 39 فلسطینیوں کو بھی چھوڑا جائے گا. تو تھوڑی دونوں طرف جو ہے تھوڑا سا جو ہے ایک ایکسائٹمنٹ سا بھی دکھ رہا ہے, لیکن دوسری طرف جو پورا ماحول ہے یہاں پر اور جس طرح کی کشیدگی سے لوگ گزرے ہیں اور جس طرح پہ یہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور جس طرح کی جنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ مایوسی ہر جگہ دکھ رہی ہے, چاہے اس خطے کے چاروں طرف جس سے بھی آپ ملے اس سے اسی طرح کی بات سننے کو مل رہی ہے. تو کوئی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ایسا نہیں دکھ رہا ہے. 13 جو خاندان ہیں جن کے لوگ جو چھوٹنے والے ہیں ان سے بھی کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ ایک فہرست جو ہے وہ جاری کی جا چکی ہے. ان میں بھی کوئی اس بات کی خوشی ہے کہ ان کے گھر کے ان کے خاندان کے لوگ آ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ باقی جو لوگ ہیں جن کے خاندان کے لوگ ابھی بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کو لے کر کے وہ غم کا بھی اظہار.
اسی پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی ہریندر, اسرائیلی خاندان جو ابھی بھی حماس نے یا جو آلریڈی حماس نے یرغمال بنائے ہوئے ہیں ان خاندانوں کی طرف سے حکومت پر کافی تنقید بھی ہوئی. اب جب کہ اس معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو رہا ہے اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مایوسی ابھی بھی وہاں پر موجود ہے, لیکن کیا بظاہر حکومت پر دباؤ کم ہوا ہے؟
دیکھیں حکومت تو یہاں پہ لگاتار جو ہے دباؤ بنا ہوا ہے, یہاں پر مظاہرے ہوتے رہے ہیں. ان مظاہروں میں نہ صرف ان خاندان کے لوگ اس میں حصہ لیتے رہے ہیں بلکہ اس میں یہاں کے اسرائیلی شہری بھی ہزاروں کی تعداد میں اس میں شریک ہوتے رہے ہیں. اور یہ لگاتار جو ہے مطالبہ ہوتا رہا ہے حکومت سے کہ کسی بھی حالت میں ان لوگوں کو لایا جائے یہاں پر, کیونکہ لوگ بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ملک اور ملک کے شہریوں کے بیچ ایک ایسا بانڈ ہے اور ایک ایسا ایک دوسرے پر جو ہے ایک یقین ہے وہ نہ ٹوٹے. اور اسرائیل کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب اس کا ایک بھی شہری اگر باہر ہے تو اسے واپس لانے کی ذمہ داری سرکار کی ہے اور سرکار اس کے لیے ہر قدم اٹھائے گی. تو یہاں پر اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ غزہ میں ہیں ان کو نکالنے کی ذمہ داری اس کی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے حکومت پر اس بات کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے, وزیر اعظم کی جو مقبولیت ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے اور انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ابھی ٹھیک سے فیصلہ بھی نہیں کر پا رہے کہ کیا کس طرف وہ جائیں, جنگ جو ہے اس کو ٹھیک سے وہ جو ہے آگے لے جائیں یا پھر پہلے اس پر زور دیں. تو اس طرح کا یہاں پر جو ہے
سیاسی جماعتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں. بنیامین نیتن یاہو نے ایک کابینہ بنا رکھی ہے, آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں, تو کیا باقی سیاسی جماعتیں اسرائیل کے اندر, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اندرونی سیاست میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے, تو کیا وہ اس ڈیل کو لے کر بنیامین نیتن یاہو کے پیچھے کھڑی ہیں؟
دیکھیں یہاں پر ایک اتحاد کی حکومت بنی ہے, یہاں پر باقی جو حزب اخلاف کی بھی کچھ تنظیمیں تھیں وہ بھی ابھی شامل ہو گئی ہیں سرکار میں, لیکن یہ سبھی کو پتا ہے کہ یہ صرف جو ہے اس جنگ کی وجہ سے ہوا ہے. لوگ دراصل بنجامین نتنیاہو کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, یہاں پر یہ بھی بار بار کہا جا رہا ہے اور یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ ان کے دن جو ہیں سیاست میں یا پھر یہاں پر پاور میں گنے چنے رہ گئے ہیں, کیونکہ ان کی مقبولیت لگاتار گرتی جا رہی ہے. لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جنگ کو کس طرح سے آگے لے جایا جائے اس پر ان کا دھیان کم ہے, وہ زیادہ غور اس طرف فرما رہے ہیں کہ کیسے اپنی کرسی کو بچائی جائے. اور بری طرح سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ان کی پالیسیز کی فیلئر کی وجہ سے یہ ہوا ہے جو ابھی یہاں دیکھا جا رہا ہے.
ہریندر مشرا یروشلم سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اسرائیلی اور فلسطینی شہری دونوں کی جانب سے جنگ میں عارضی وقفے اور یرغمال بنائے جانے والوں اور قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے, مگر جہاں حماس کی طرف سے یرغمال بنائے گئے افراد کے گھر والے تمام اغوا کیے جانے والوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں, وہیں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے غزہ کے تباہ حال رہائشی مستقل جنگ بندی کی امید میں ہیں.
اسرائیل کا ساحلی شہر تل ابیب, ان مناظر سے بظاہر یہاں کی زندگی معمول کے مطابق چلتی محسوس ہوتی ہے, لیکن 7 اکتوبر کو حماس کے حملے میں ہلاک ہونے والے 1200 افراد اور 200 سے زائد یغمال بنائے جانے والوں کے عزیزوں اور ان کے ساتھ کھڑی اسرائیلی قوم کے لیے کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں. دانم ایران کا بیٹا عمری بھی ہاسٹیجز میں شامل ہے.
ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیکھ بھال کے حقدار نہیں؟ ریڈ کراس کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں مغویوں کی فہرستیں دو، ہمیں ان تک پہنچنے دو، ان کا پتہ کرنے دو، اور پھر اس کے بدلے میں تمہیں سب کچھ ملے گا. لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے غزہ کے شہریوں سے ہمدردی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ نئی امداد دیں، وہاں جو لوگ مصیبت میں ہیں اور جنہیں ضروریات زندگی نہیں مل رہی، مجھے ان سے ہمدردی ہے. لیکن اگر وہ دیں گے نہیں تو انہیں ملے گا بھی نہیں. بالکل، یہ مشرق وسطیٰ ہے. دنیا کو سمجھنا ہوگا، ہم یورپ یا امریکہ میں نہیں رہ رہے، ہم مشرق وسطیٰ میں رہ رہے ہیں جس کے اپنے اصول ہیں جو باقی کی دنیا سے بالکل مختلف ہیں.
یہاں لوگوں کو امید ہے کہ ان کی حکومت بالآخر یغمال بنائے گئے تمام افراد کو حماس سے چھڑا کر واپس لے آئے گی.
تاخیر اور قیدیوں کی رہائی کے بارے میں میرا خیال ہے کہ جب آپ حماس سے معاملات طے کرتے ہیں تو آپ کو ہر چیز منصوبے کے مطابق ہونے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور آپ کو سرپرائزز کی توقع رکھنی چاہیے. لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ وہ رہا ہو جائیں گے.
ادھر غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع شہر خان یونس میں جنگ سے دربدر ہونے والے فلسطینیوں کی اس خیمہ بستی میں کچھ بھی معمول کی زندگی جیسا نہیں. اسرائیلی حملوں کے باعث اپنے گھر کو چھوڑنے پر مجبور عمر السلاوات کا خاندان یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ بندی کا معاہدہ ان کے گھر واپس لوٹنے کا سبب بنے گا. نہ گیس ہے نہ خوراک، بہت مشکل ہے خیمے کی زندگی. ہمیں اس سے پہلے کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا. ہر روز ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم آج مرے یا کل. اسکول سے خیمے میں آ گئے ہیں، بہت افسوسناک زندگی ہے. جب جنگ بندی کی بات ہوتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ 4 دن کے لیے جنگ بند ہو گئی. پھر جب ہوائی حملوں کی آواز آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے، ہم ہمیشہ کے لیے جنگ بندی چاہتے ہیں. ہم ویسی ہی زندگی چاہتے ہیں جیسی دوسرے ملکوں میں ہے، جہاں بچے آرام سے کھیل سکیں، کوئی لڑائی نہ ہو، جہاں زندگی میں کوئی جنگ نہ ہو. ہم نے بہت جنگ دیکھ لی.
میں بور ہو گئی ہوں، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، اپنے دوستوں کے پاس، اور اپنے کھلونوں سے کھیلنا چاہتی ہوں، اور اپنے پسندیدہ کھانے کھانا چاہتی ہوں.
ہم مکمل جنگ بندی چاہتے ہیں، ہم 4 دن کی جنگ بندی نہیں چاہتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے تھک چکے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ زندگی گزارنا چاہتے ہیں.
7 اکتوبر کے بعد سے غزہ کی 23 لاکھ آبادی کا 2/3 در بدر ہو چکا ہے، جبکہ ہزاروں فلسطینی اب بھی روزانہ جنگ سے بچنے کے لیے جنوب کی جانب نقل مکانی کر رہے ہیں. عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
کیا یرغمالوں کی رہائی اور عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر سفارتکار عاقل ندیم، جو انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. عاقل صاحب، یہ بتائیے کہ قیدیوں اور یرغمال کی رہائی کے علاوہ اس ڈیل کا ایک اہم پہلو غزہ کے شہریوں کے لیے ضروری امداد کو ممکن بنانا ہے، اور عالمی اداروں کے مطابق جتنی جانیں وہاں ضائع ہوئی ہیں اور جتنے شہری دربدر ہوئے ہیں، ہنگامی امداد انتہائی ضروری ہے. جس طرح کے حالات ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان 4 روز میں کافی امداد وہاں پہنچ سکے گی؟
یقیناً، جس پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے اس کے 4 دنوں میں تو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، اس میں رحل کافی دیر لگے گی. تو میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ بندی ہے صرف 4 دنوں کے لیے نہیں رہے گی، یہ آگے بڑھے گی. کیونکہ میرا خیال میں اس معاہدے کی ایک شک یہ بھی ہے کہ اس 4 دنوں کی جنگ بندی کے بعد اگر حماس نے ہر روز 10 یغمالیوں کو رہا کیا تو 1 دن کے لیے وہ جنگ بندی آگے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. تو اس اگر اس حساب سے دیکھیں تو تقریباً 1 مہینے تک وہ اس جنگ بندی کو تھیوریٹیکلی ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس پیریڈ میں اگر یہ لمبا پیریڈ ہوگا تو یہ جو ریلیف ورک ہے اس میں کرنے میں آسانی ہوگی، لیکن میرا خیال میں ابھی بھی اس زمانے مانیومینٹل ٹاسک یہ بہت تقریباً اب ایک اندازے کے مطابق 60% کے قریب جو رہائشی عمارتیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک شہر کی 60% رہائشی عمارتیں تباہ ہو چکی ہوں تو ان لوگوں کو واپس آباد کرنے میں کتنا وقت لگے گا. تو یہ کافی لمبا پروسیس ہوگا اور میرا خیال میں جنگ بندی بھی زیادہ دیر کی ہوگی. امریکہ نے یہ اتنا اہتمام صرف 4 دنوں کی طرف جنگ بندی کے لیے نہیں کیا ہوگا. اور اگر اسرائیلی جو رغبادی ہے وہ جب واپس آنا شروع ہوں گے تو تب اسرائیل کے غصے میں بھی تھوڑی سی کمی آئے گی. اور انہوں نے دیکھیں حماس کو کافی نقصان پہنچا چکے ہیں, حماس کا انفراسٹرکچر کافی اس میں ڈینٹ ڈالا گیا ہے. لیکن اس سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے 14,000 سے زیادہ انوسنٹ سیویلینز کو بھی مار دیا ہے. تو اب میرے خیال میں اس سے زیادہ اور کیا غزہ کو تباہ کرنا ہے اور اس سے زیادہ کیا اور فلسطینیوں کو یا حماس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں اسٹیج آ چکی ہے کہ اب یہ ایک لمبے عرصے کے لیے سیز فائر ہوگا. 45 دنوں سے مسلسل گولہ باری کی جا رہی ہے, ایریل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. تو اب اس سے زیادہ تو میرا خیال میں اسرائیل کے پاس کچھ اور مواقع نہیں ہے. اور آپ نے بھی دیکھے کہ اسرائیل کی انٹرنیشنل کنڈمنیشن گورنمنٹ لیول پہ تو شاید نہ ہو, یورپ میں یا امریکہ میں دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ تو شاید کنڈمنیشن نہیں ہے, لیکن پبلک آؤٹ ریچ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں اینٹی سیمیٹزم کے بھی واقعات ہونے شروع ہو گئے ہیں, یورپ میں بھی ہو رہے ہیں. یورپ میں جس طرح عوام باہر اسرائیل کے خلاف اسٹریٹس پہ ہے, تو یہ میرا خیال میں اسرائیل کے لیے ایک اچھی منظر کشی نہیں ہے. تو وہ میرے خیال میں اب اس کو جلد از جلد اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہیں گے. وہ اپنے جو آبجیکٹو ہے کہ وہ حماس کو نقصان پہنچائے, اپنے غمالی رہا کرے, اگر وہ آبجیکٹو ان کا اچیو ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں انہیں لمبے عرصے کی سیز فائر پہ کوئی زیادہ اعتراض نہیں ہوگا.
یہ بتائیے کہ مذاکرات کے پس منظر میں مسلمان ممالک میں سفارتی طور پر قطر ایک اہم ثالث کے طور پر ابھرا ہے. عرب اور مشرق وسطی کے سیاسی تناظر میں قطر کے کردار کی کیا اہمیت آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قطر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں ایک نیوٹرل پوزیشن لے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات اس وقت بھی خراب ہوئے جب انہوں نے ایران کے جو کنڈمنیشن تھا یا ایران کے خلاف جو سینکشن وغیرہ تھی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اور ایک نیوٹرل سی پالیسی اپنائی تھی. انہوں نے طالبان کو بھی ہوسٹ کیا اور ان کے ساتھ جو امریکہ کی نیگوشیشن تھی ان کو بھی ہوسٹ کیا اور سکسیسفلی وہ کنکلوڈ ہوئی. اور کیونکہ ان کے پاس ایک اکنامک لیوریج بھی ہے تو اس وجہ سے وہ ایک افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں اور ان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ایک بڑی آئیڈیل پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک سالسی کا اچھے طریقے سے رول ادا کر سکے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک عرب ملک ہے اور عرب ملک ہے تو حماس جو ہے وہ میرے خیال میں ان پہ زیادہ اعتماد کریں گے بہ نسبت امریکہ کے یا چین کے یا روس کے. تو میرے خیال میں اس وجہ سے ہم قطر کی جو ایک اہم طاقت کے طور پہ ابھرا ہے.
اور امریکہ کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ اس نے بھی اپنا کوئی کردار ادا کیا ہے اس ڈیل میں؟
یقیناً میرا خیال میں امریکہ کے کی ایکٹیو ڈپلومیسی کی وجہ سے یہ سیز فائر وجود میں آیا ہے. تو امریکہ نے میرا خیال میں دیکھ لیا کہ اب کافی جو ان کے مقاصد تھے اسرائیلی اوفینسو کے جو مقاصد تھے وہ اچیو ہو چکے تھے اور اب وہ گراؤنڈ انویژن انہوں نے شروع کیا. تو اس گراؤنڈ انویژن میں کافی پرابلمز ہو سکتے ہیں اور ابھی پرابلمز آنے شروع ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال میں یہ وقتی طور پہ انہوں نے یہ سیز فائر کا اہتمام کیا اور امریکہ کو چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا اس سیز فائر سے آگے بڑھ کے ان کو قدم اٹھانا چاہیے کہ وہ ایک آنسٹ بروکر کے طور پہ آزو ایکارڈ جو ہے اس کو امپلیمنٹیشن کریں اور یہ بار بار کے جو مسائل مڈل ایسٹ میں آ رہے ہیں ان کو ان سے بچا جائے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے غزہ کو بہت سارے میں نے جو امریکن جو انٹلیکچوئلز ان سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے. تو اگر غزہ ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے تو اس میں جو رہنے والے اگر وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کیا راستہ رہ گیا ہے؟ ان کے پاس میرا خیال پیسفل اسٹرگل کا تو کوئی راستہ نہیں رہا. تو وہ یقیناً کوئی وائلنٹ قسم کی اسٹرگل ہوگی جسے وہ باہر نکلنا چاہیں گے. آپ دیکھ لیں کہ پچھلی تین دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ اس وقت تو حماس نے اسرائیل پہ اٹیک نہیں کیا تھا, لیکن اسرائیل نے تین دفعہ حماس 2008 سے جب سے حماس اقتدار میں آئی تین دفعہ وہ غزہ پہ اٹیک کر چکے ہیں, اور وہ جس طرح وہ ان کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کہ جی وہ لان کو صاف کرنا چاہتے ہیں, تو اس طرح کے مظالم سے تو یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے.
جانے سے پہلے یہ بتائیے گا ندیم صاحب کہ مسلمان ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ تو آپ کو پتا ہے, تو کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ مکمل جنگ بندی کی راہ ہموار ہو؟
میرا خیال میں مسلمان ممالک, خاص طور پہ عرب ممالک جو وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اسے اجتناب کیا ہے. مثلاً وہ اگر شروع میں ہی اسرائیل پہ پریشر ڈالتے اور جن کے سفارتی تعلقات تھے وہ سفارتی تعلقات کو ختم کر سکتے تھے, وہ تجارتی سینکشنز ان پہ لگا سکتے تھے, تجارتی تعلقات کو کم کر سکتے تھے, اور بہت سارے اقدامات تھے جو کہ وہ اٹھا سکتے تھے جس سے اسرائیل پہ پریشر پڑتا, لیکن میرا خیال میں ان پہ امریکہ کا زیادہ پریشر ہے اور وہ اس پریشر کی وجہ سے اس قسم کی کوئی ڈیسائسو ایکشن نہیں لے سکے. تو میرے خیال میں مسلمان ممالک, خاص طور پہ عرب ممالک میں اتنی قوت نہیں ہے یا اتنی طاقت نہیں یا اتنی ول نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو فورس کرے
کہ فورس کر سکے. تھینک یو سو مچ سر, وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے آپ سے اجازت چاہیے, بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے لیے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے. 7 اکتوبر کو حماس کے حملے اور اس کے بعد کی فوجی کارروائی نے اسرائیلی معاشرے میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کو مزید گہرا کر دیا ہے, لیکن کچھ خاندان ابھی بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ عرب اور یہودی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں, اور ایک ساتھ رہنے کا طریقہ شاید اپنے بچپن سے ہی سیکھنا پڑے گا, اور اسکول اس میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں جہاں سے یہ سیکھنا شروع کیا جا سکتا ہے.
گائے الحنان ایک اسرائیلی شہری ہیں جنہوں نے ارادتاً اپنے بچوں کو ایک منفرد ماحول والے اسکول میں داخل کرانے کا فیصلہ کیا ہے جہاں یہودی اور مسلمان طلباء ایک ساتھ کلاسز میں شرکت کرتے ہیں.
اس کے بہت سے فائدے ہیں, اگر مجھے ایک چننا پڑے تو وہ یہ کہ ان میں اسرائیلی یہودی شناخت کا ایک اہم جز موجود نہیں, اور وہ ہے دوسرے لوگوں کا خوف.
گائے کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے اسرائیلی معاشرے کے خلاف لڑ رہے ہیں جو کہ تنازعات میں الجھی ہوئی اور ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں صرف تقسیم, دوری اور تصادم ہے.
بہت پھلتی پھولتی نسلیں, اور اس سے بھی زیادہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہودی, عربی اور مسلمان ثقافت میں ایک ساتھ پروان چڑھیں, ان کا وجود ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں.
اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے دوسرے مسلمان طلباء کے ساتھ سکول جائیں جن میں اسرائیلی عرب اور ان فلسطینیوں کی اولاد ہیں جو 1948 میں اسرائیل کے خود مختار ریاست بننے کے بعد اس کا حصہ بن گئے تھے. عرب نسل سے تعلق رکھنے والے افراد اسرائیل کی آبادی کا تقریباً 18% ہیں, اور اس اقلیتی آبادی میں گائے کے بیٹے کے بہترین دوست بھی شامل ہیں.
میں کہوں گا یا تو ایڈم یا لیام, دونوں بہت پیارے باکمال بچے ہیں, دونوں فٹ بال میں بہت اچھے ہیں, ان دونوں کی یہودی ماں اور فلسطینی باپ ہے.
حیفا اسرائیل کا ایک منفرد شہر ہے, یہ ان نایاب جگہوں میں سے ہے جہاں مخلوط جوڑے رہتے ہیں, جہاں یہودی اور مسلمان برادری دونوں اکٹھے رہتے ہیں, باہمی رواداری کی فضا کو فروغ دیتے ہیں. یہ ماحول غزہ کی حالیہ جنگ سمیت اہم مسائل پر مذاکرات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, اور حال ہی میں یہ چیز حیفا کی محمود مسجد میں واضح نظر آئی جب یہودی اور مسلمان ایک شام اکٹھے گزارنے کے لیے جمع ہوئے اور ملک کے باقی حصوں کو امن اور بقائے باہمی کا پیغام دیا.
میں اپنے تمام پڑوسیوں کو جو نہ جانے کیوں ہم سے خوف زدہ ہیں دعوت دیتا ہوں انہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم یہاں اسرائیل سے پہلے اور اسرائیل کے بعد پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں, اور ہم اپنے محلے میں مل جل کر بقائے باہمی کے ساتھ رہتے ہیں.
اس وقت غزہ کی جنگ نے تفریق پیدا کر دی ہے جس کا غزہ سے باہر پھیلنے کا خطرہ ہے, لیکن یہاں اس جگہ جہاں اسرائیلی اور مسلمان اکٹھے رہتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو اب بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تنازعات کا حل اور پائیدار امن کا حصول ممکن ہے. پلار سبریان کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com پر آئیے, اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل آپ جانتے ہیں. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. وہ تو نیچے کرے اسکرپٹ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاری چې څنګه یې وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو اور اختیار سره پی وست کو. تو وائس آف امریکا کی مونگ تاسو تا پورا عکس درخایو.
ڈی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی دا NTH لنک اپ دلاری خلاصا ونے شئی. دا دی طریقہ و تاسو خیو چی تاسو پا آیفون او پا انڈرویڈ فون باندی سنگا کولے شئی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحظ زائد چکا دا ڈی ویب پانا و گوری.
دا NTH لنک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا کس تاسو سارا آیفون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی او که لتاسو سارا انڈرویڈ فون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانسی. لہذا روستا لٹون کی NTH لنک کو لکھے او داغا ایپ ڈاؤنلوڈ کی. فدویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلاگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او فدریم پڑاو کیا دا اوکے تھنے کی یا پتھا کی کھا گئی. لکنیکٹے دو روستا خاصو دا دیوی پانا پانسی او دا خپلے پخے پراونی وزوری
او لہذا زائے تاسو کولی شیچے دا خپلے پخے ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او وزوری.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاری چې څنګه یې وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
د ریویلی دونکو
کو تاسو د جی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د جی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. لکه نکته دو وروستا تاسو د دې وی پانا پرانځي او خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.